د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړی.
دینه مننه.
بله بله. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی که خپل نوم را وښایست. شریف الله صاحب له ډنډ څخه ښه راغلاست تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړي. شریف الله صاحب پوښتنه مو واورېدل. محترم مفتي صاحب، تاسو د شریف الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې حرام خوړل دا خو کبیره ګناه ده، ځکه په یو روایت کې راغلی دی څوک چې د دې پروا نه کوي چې پیسې مې د کومې خوا راځي، یعنی حلال دي که حرام دي، الله جل جلاله د ده پروا نه کوي چې د کومې دروازې دوزخ ته ننوځي. دغه روایت کنز العمال په رقم 2201 نمبر روایت کړی دی. او همدا ډول یو بل روایت کې راځي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، وایي که د یو چا په خوله کې خاورې وي تر دې ښه دي چې خولې ته یې حرام وړي وي. دغه حدیث شعب الایمان په رقم 5309 نقل کړی دی. او همدا ډول یو بل روایت چې الترغیب والترهیب په دوهم جلد صفحه 40 کې را نقل کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انس رضی الله عنه وویل، یا رسول الله، ما ته یو داسې طریقه را وښیه چې زما هره دعا قبلیش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، خپل کسب د سپېڅلي کا، د حرام څخه یې پاکه، الله عز وجل بستا دعا قبول کی. بیا یې ورته وفرمایل چې هر کس و خپلې خولې ته یوه ګوله د حرام یوسي تر 40 ورځو پورې دعا نه قبلیش. اگر چې په دې خبره کې علماو تحقیق کړی دی چې د پتوا له مخې داسې نه ده، خو دا چې د حرام خوړل یوه لویه ګناه ده، دا یو ډول تهدید دی، فشار دی چې د دې سړی ځان وساتي، کنه نو الله عز وجل ارحم الراحمین ذات دی. دا خو یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې یو چا حرام خوړلی دا خو ګناه کړی، اما د دې ګناه سزا دا نه ده چې د عبادت نه قبلیش. هر څومره حرام چې خوړلی، هغه حرام خوړل هغه د ده پر ځینو عباداتو اثر نه اچي. البته کې چیرې حرام مال اخستی او د حرام مال څخه بیا زکات ورکړي، یا خو بېله خبره، یا حرام مال وي د غصب و د جبر مال وي په هغه بیا حج کړي، اخو بیا جلا خبره ده، جلا معصیت. خو که څوک په حرام لوی سوی، د دې معنا دا نه ده چې د عبادت نه قبلیش. خو ځان ځینې ساتل ډیره مهمه خبره ده، ځکه مې هغه ځینې روایات د حرام خوړلو د بدی لپاره بیان کړل. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتي صاحب، مور کې پوښتنه کړې وه، وایي زما د زوی بخت بند دی، بخت نه خلاصیږي، که مولوی صاحب یو طریقه راوسی چې بخت خلاص او هم کدا راوسی چې په یو چا باندې د بخت د بندېدو تعویزونه او کولی سوي چې په شي سره اومیږي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د بخت د خلاصولو لپاره، بلکې د هر مقصد دپاره، بهترینه طریقه دا ده چې یو کس راولاړ سي په ښه صحیح طریقه، چې د اوداسه کم طریقه ده، صحیح په هغه طریقه باندې اودس تازه کړي، او بیا دوه رکعته نفل د صلات حاجت په نوم باندې په ښه صحیح طریقه باندې وکړي. تر هغه وروسته دا دوه رکعته نفل چې اخلاص کړل، په شروع کې درود شریف وایي، بیا خپل خاص الله ته پیش کی، په پای کې بیا درود وایي، الله تبارک وتعالی به هر مقصد چې وي هغه به الله پوره کړي. دا معروف خبره ده د امت د ټولو علماو پر اتفاق دی چې دا بهترین عمل دی. او بل دا کچیر پچا سحر او جادو سوی تر هر منزه ورسته دی معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وای، او د سوره بقره لمړي 15 آیاتونه اخري 3 آیاتونه دی وای، دا د سحر او د جادو د امول لپاره بهترین علاج دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل او دزو. بله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني كخبل نمرا وشيست محمد صديق صاحب ده خوجك بابا سخشر اغلاست. مهرباني وكي لرج بلور اواز خبري وكي او خبر شريع پشتن ومطرح كي
مالا مومن تا خدا شرم بيتي تا شکان خوبنا دا مسوارو تبدیل دا مسوارو تبدیل خرطلاو تنگ دي
دش. محمد صدیق صاحب پښتنه مو واورېدل سول درڅخه مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د محمد صدیق ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب وایئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې سګریټ دا خو تر نسوارو بد دی. سګریټ هم د تنباکو څخه جوړ دی او نسوار هم د تنباکو څخه جوړ دی. قدیمو علماو پخوانیو پتاواو د دې سګریټو په اړه باندې اختلاف کړی دی، ځینو جایز او ځینې ناجایز بللی دی. هغو علماو چې جایز بللی و د هغو دلیل دا و چې د دې تاوان دروسه نه دی تثبیت سوی. اوس دنیا کې د ټولې دنیا پر دې باندې اتفاق دی چې سګریټس کول دا دومره ضررناک دی چې انسان و خپل صحت او خپل ژوند ته د ولګیت وهلو او د اور ورته کولو په معنا باندې دی. نو لهذا اوس دا فتوا ده چې دا ناجایز دی، ځکه دا خو د صحت دپاره لوی نقص دی. دا یقیني ده هر هغه عمل چې صحت ته نقص وي او انسان تر هلاکت رسي هغه حرام دی. که څه هم پخوا هم دا خبره سوې ده، د ابو علي سینا یوه مقوله مشهوره ده، وای لولا الدخان والقتام لعاش ابن آدم الف عام. وای که چیرې دود نه وای او دا ګرد نه وای انسان به زر کاله ژوند کړی وای. دا ګرد چې انسان تنفس کی یا دا دود تنفس کی د دې دومره تاوان دی چې انسان عمر یې دومره رقم کړی. دا خو نو دی د صحت د قانون په اعتبار وای، هغه د عقیدې او د تقدیر مسله خو بېله ده. نو سګریټ هم یقیني تاواني دي، نسوار هم یقیني تاواني دي. نو لهذا ځان ځنی ساتل چې یو څوک نه سګریټ خرڅ کړي نه نسوار خرڅ کړي نه دا بد عمل، دا و هغه کسانو ته یې موقع برابره کړي چې هغه په دې سګریټ اخته دي، ځکه دا سګریټ ګران سي، ورک سي، نایاب سي. قرار قرار هغه خلک چې په اخته دي هغه هم ځان ځنی ګوري، نسوار هم حاضر قیاس. دا د سګریټو اړونده مسله عبارت سره را نقل کړې د الدر المختار وخشی ابن عابدین، شپږم جل صفحه 459، محمودیه اتلسم جل صفحه 390، حقانیه پنځم جل صفحه 190. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اولاد مکتب. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني ساسنم حمید الله صاحب لپنجوایی څخه شرغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکئ لږ په لوړ اواز خبرې وکئ او خپل شریف شنو مطرح کی. حمید الله صاحب پښتنه مو واورېدل سول. محترم مفتي صاحب تاسو ده حمید الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکئ که لطفا نور ته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم مخی دیتہ په اصطلاح کې شغار ویل سوی دی. شغار البته دغه مخی چې زموږ په ټولنه کې ده دا دوه رقمه کېدلی سي. یو رقم دا کېدلی سي چې یو سړی راولاړ سي یو بل چاته ووایي زه به دا خپل لور ستا زوی ته درکم، ته زما د لور په مهر او په ولور کې ستا لور راکه زما زوی ته. نو دا یو انسان چې د بل انسان لپاره مهر کې دې ته شغار ویل کېږي، دا منع ده دا جائز نه ده. او که دا سکړي چې یو سړی و یو چاته ووایي زه به د خپل لور ستا زوی ته په نکاح درکم زما د لوی لور د پاره ولور کښېږده هر څونه ولور چې اږدې او ستا لور بیا زما زوی ته راکه ستا د لور لپاره هم زه ولور درکوم نو د یوې ښځې لپاره هم ولور وټاکل سي د بلې ښځې لپاره هم ولور وټاکل سي په دغه ترتیب باندې نکاح وکړي وروسته هغه ولور سره وبخشي یو د بله سره نو دا نکاح جایز خو دا خبره دې یادی کله کله په دې مخی کې یوه وفات سي نو ابل به بیا دا خپله ښځه په هغه ولور ودولی سي چې دوی د نکاح په ورځ باندې ټاکلی وو اکثره خلک داسې کوي د نکاح په ورځ باندې یوې ته هم لس درهمه شرعي ولور وټاکي ابلې ته هم بیا چې کله یوه وفات سي نو هغه په لس درهمه شرعي نه ورودی وه یا پیسې به راکوې ډېرې به راکوې نو زما خو چې ستاسو ښځه غوښتې وه هغه وفات سو هغسې به نه وي دومرې ماهر به ټاکي چې کله هغه یوه وفات سي په هغه ولور کې ودولی سي المبسوط لسرخسي لیکي قال رضی الله عنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح الشغار واصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشغار ان يقول رجل للرجل ازوجك اختي على ان تزوجني اختك على ان يكون محر كل واحده منهما نكاح الاخرى الى المبسوط للسرخسي جل بنزم صفحه 35 نا مسلا درور الحكام بدائع الجوهر النيرة او داس نور كتابونهم ارانك الكريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوردون كده بلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميرا باني كخبر نمرا وشيس
ما نمع عبدالغني لدامان سلسلتك
الله عبدالغني صاحب دامان سخشد اغلاس تعلم القرآن راديو خلاصون الله اخبر وانا دا ميرا باني وكي خبر شريف شتن ومترح دي
جاجي مولي فاز ازما دا عبدالستان دا دلتا دا خلق غنم راني سي پيشي مانا ازو پيشي دا اما برسو اما دا بدري مانا غنم يا جواري راني سي دا ايا سب دي كنا دي
جس عبدالغني صاحب شتن امو وابرد اسبال درس خامنا نا محترم مفتی صاحب تاسو د الغنی ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که روښتنه ورته جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی یو چاته شی په نغدو ارزانه په پور ګران ورکوي دا دوه رقمه کیدلی سي یو دا رقم دی چې خپله دوکاندار وي غنم لري برا پلمې چای خوراکي توکي او داسې نور شیان لري یو سړی غریب دی نغدې پیسې نه لري د ده څخه یې په پور اخلي دی ورته وایي چې په نغدو یې په لس درکوم په پور یې په 15 درکوم یا په 14 درکوم دا جایز دی ګوره خپله دوکاندار دی د شي مالک دی دا سودا جایزه ده مشهوره مسله د ټولو کتابونو را نقل کړې ده بحر لیکي الا ترى انه يزاد في الثمن لاجل الاجل شپږم جل صفحه 124 عنايه هم باب المرابح والتوليه په نهم جل صفحه 223 کې را نقل کړې یو دا صورت دوهم دا صورت دی چې د یو سړي سره پیسې ستا بل غریب سړی راځي هغه غنم غواړي غنم رانیولی نسی نو دی ورته ووایي چې درځه زه به په بازار کې غنم در رانیسم بیا به یې پر تا باندې خرڅ کړم دریم حصه به ګټه ورباندې واچوم دغه سودا مکروه ده و دې بیع ته بیع عینیه ویل کیږي ځکه دا سود ته هیله ده اصلا خو هغه کس ته که دی قرض پیسې ورکړي هغه په دې باندې غنم رانیسي څومره ثواب یي نو دی خو اوس مخامخ نسی ویلی چې لس درکوم 15 راکه بلکه دا هله ورته جوړی وای د لسو غنم درانی سم 15 راک د دې سدان ساتل پکار ادور المختار وحشی ابن عابدی لیکي اي قال الاصيل للكفيل اشتري من الناس نوعا من الاقمشه ثم بيعه فما ربحه البائع منك وخسرته انت فعلي فياتي الى التاجر فيطلب منه القرص ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوي 10 مثلا ب15 نسيئة فيبيعه هو في السوق ب10 فيحصل له العشرة ويجب عليه للبائع 15 إلى أجل أو يقرضه 15 درهما ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي 10 ب15 فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فيبقى عليه 15 قرضا الدر المختار وخشي ابن عابدين في زمجل صفحه 325 كذا في البنايه التمجل صفحه 324 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جا جزاکم اللہ. بلے
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی سنم سعد محمد مہربانی خپل شریف سنو مطرح کی سعد محمد صاحب سنم درس واوری رسول درس خامن. السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو ده سعد محمد ورور پښتنه واوری دل مهرباني وکي کړه تنورته جواب وایس.
دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې مکروه تنزیهی هغه ته ویل کیږي چې حلال ته نږدې وي. که څوک مکروه تنزیهی عمل وکي نو سزا نه ورکول کیږي، البته یو ثواب یې د لاسه ورکي، یو خلاف الادب کار یې وکړي. او مکروه تحریمی هغه ته ویل کیږي چې حرام ته نږدې وي او دی د هغه څخه منع سوی وي، ټاکلی عذاب نه یې ورته، اما داسې تهدیدونه یې ورته چې د یو ځینو امتیازاتو څخه بې برخې کیږي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فرمایي من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، که چا زما یو سنت پرېښوي د شفاعت څخه به زما محروم سي. خو په هر صورت داس یو عمل کول چې مکروه تحریمی وي حرام ته نږدې دی، قابل تهدید دی، خو تر عذاب یې سره کم دی. او مکروه تنزیهی په هغه کې عذاب نسته، فقط خلاف الادب د یو ثواب د لاسه ورکول دی. الموسوعه د مکروه تنزیهی په اړه باندې داسې لیکي: وهو ما کان الی الحل اقرب بمعنی انه لا يعاقب فاعله اصلا لكن يثاب تاركه ادنى ثواب. او د مکروه تحریمی په اړه باندې لیکي: وهو الى الحرمه اقرب بمعنى انه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبه بالنار كحرمان الشفاعه لقول عليه السلام من ترك سنتي لم ينل شفاعتي. الموسوعه التاجر شمجل صفحه 302. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اولادكم كده. بلي
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامت وسي جوړو سي مهرباني که خپل نمره وښایست. عبد الله صاحب لدوله سمنه هي څخه شرغ لاس تعلیم القران رادیو خلاص الله خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف ستنو مطرح کی.
مننه ده محترم مفتي صاحب څخه زما دا پښتنه ده کچیر د سړی سرت او یا یوازې کالیو نجس وي یا په وینو یا په بل نجاست او هغه هم زیات وي، نو که چیرې اوبه نه وي د لمانځه وخت راځي سړی به څه کوي؟ او که چیرې اوبه وي خو دی د هغه کالي ښه وي او سرت ښه وي بیا لمونځ که زیاتېږي نو په دغه صورت کې به څه کوي؟ خیر. السلام علیکم.
سلام محترم مفتي صاحب تاسو ده عبد الله ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که تاسو ورته جواب ووایاست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته خبرې دوی یوه خبره دا ده چې یو سړی په شار کې دی، اوبه شته، کدی ورځي یوه کوڅه و دوې کوڅې و درې کوڅې لرې ځي، اوبه پیدا کوي او هغه اوبه راوړي، کالي په مینځي، لمونځ یې قضا کیږي. نو دلته دغه کمی د ده د وجې څخه راغلې ده، ولې وختي نه ولاړه دی؟ د لمانځه وخت خو ډېر دی. په دغه صورت کې د لمونځ قضا سي، خو جامه دې پرېولي بیا د لمونځ وکړي. او که چیرې داسې و چې په دشت کې و، هلته اوبه نه وې، او که چیرې دی پسې وګرځېږي هم اوبه نسي پیدا کولی، نو هلته بیا کتل کیږي. یو صورت دا دی چې که د ټولې جامې څلورمه حصه یا تر دې زیاته پاکه وه، د کالو ټول کالي چې راواخلې څلورمه حصه یې پاکه ده یا تر دې زیاته پاکه ده، نو په دغه صورت کې به په دغه مرداره جامه کې لمونځ بیا راګرځول هم نه غواړي. او که ټوله جامه مرداره وه، ټوله جامه یا یو لږ جامه پاک او نوره ټوله مرداره وه، نو په دې صورت کې بیا کولی سي چې لوڅ لمونځ وکړي، جامه وباسي، لمونځ به قضا کوي نه. او که په دغه مرداره جامه کې وکړي دا ښه دي. دغه مسله تفصیلي را نقل کړې ده العنایه، داسې لیکي: قال ومن لم یجد ما یزیل به النجاسه صلى معها ولم یعد وهذا على وجهین ان كان ربع الثوب او اكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو صلى عريانا لا يجزئه لان ربع الشيء يقوم مقام كله وان كان الطاهر اقل من الربع فكذلك عند محمد رحمه الله وهو احد قولي الشافعي رحمه الله لان في الصلاه فيه ترك فرض وفي الصلاه عريانا ترك الفروض وعند ابي حنيفه رحمه الله وأبي يوسف رحمهم الله يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل. العناية جل أول سبحاد وسود رشبته. الاختيار للتعليل المختار جل أول سبحا شبور سلبيش. الجوهر النيرا جل أول سبحا وتسلبيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم في سبت بل أردون كتا بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني كخبل نمرو سويس روحانی صاحب لمیوان څخه درته شراغ لاست وایو تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خبرونه ده مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه مو مطرح کړئ.
شرعي پوښتنه چې دا ورزه د بعض خلکو خوښ نه خوري دا څه مشکل
بچېږي چې ګرده ورزه د بعض خلکو خوښ دي نه خوري او اسمت الله روحانی صاحب پوښتنه مو واورېدل څخه مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د اسمت الله روحانی ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ورژه پاک یو پاک شی خوړل پکار، او که یو څوک وایي چې ورژه مې خوښ دي حلال دي خو بیا یې هم نه خورم نو ولې حرام یې بولي که مکروه؟ حلال شي ته حرام ویل دا ډېره خطرناکه خبره ده. دا مسله مخکې هم تکراری بیان سوې ده. کفایت المبتی په نهم جل صفحه 119 کې رانقل کړې ده. فتاوای اصلیه په جل اول صفحه 118 کې رانقل کړې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اریدون کتاب
بلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني که خپل نوم راسو اوس است.
نیاز محمد د زنګابات څخه خبر است.
نیاز محمد صاحب له زنګابات څخه شرغ لست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپلونه ده. مهرباني وکي.
ما د مولوی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې سړي د خپل کور والا سره جنگ او په دا جنگ کې ورته وایي چې زما د خونې څخه ووځه او دام ووځي او د دم په زړه کې دغه
نیاز محمد صاحب پوښتنه مو واورېده سول درڅخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د نیاز محمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په دې صورت کې طلاق نه واقع کیږي. البته که چیرې یو سړی و ښځې ته وایي چې ځه زما د سرایه ووځه، ځه د پلار کره ولاړه سه، پلو دې پر غاړه واړوه، داسې الفاظ ووایي، د دې درې صورته جوړېدای سي. یو صورت یې دا جوړېدلی سي، یو صورت یې دا دی چې دی دا خبره ورته کوي، په دې خبرو سره یې نیت ته طلاق وي، په دې سره طلاق واقع دی. دوهم صورت دا دی چې دی دا خبره ورته وکړي، دغه وخت د ده او د هغې تر منځ د جنګ جګړې وخت وي یا د طلاق د بحث وخت وي، دی ورته وایي چې زره سه ولاړه سه، نیت یې هېڅ نه وي، په دې ځای کې هم طلاق واقع کیږي. درېیم صورت دا دی چې دی و هغې ته ووایي چې ځه د سرایه راسه ووځه، او نیت د طلاق د بیان بحث وي، د قهر او د غضب وخت حالت وي، مګر خدای وایي چې زما په دې سره د طلاق نیت نه و. دلته هم چې دی و خدای سي دیانتن د ده نیت صحیح دی، ښځه نه طلاقېږي. تحفة الفقهاء. وأما الحكم الثاني وهو أنه إذا قال ما عنيت به الطلاق هل يصدق؟ فنقول في كل لفظ يصلح للطلاق يصدق فيما بينه وبين الله لكونه محتملا. تحبة الفقهاء دوهم جل صفحة يسل دو أتا أو هم دار دول تبين لك. وقوله في أول الباب لا تطلق بها أي بالكنايات إلا بنية أو بدلالة حال أراد بدلالة الحال حال مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب. تبين دوهم جل صفحة دوسو أولس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أريدون كتاب بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني كخبال نمرا وصف
النمي عصمة الله دي دا پنجوائي ورسولي سخن كمحسي
عصمة الله صاحب لا پنجوائي سخن شرع غلاس تعليم القرآن راديو خلاصون لار خبر وانا دا مرباني وكي خبال شرعي پشتنا ممترح كي
مثلا
یعنی قرآن تا په تجوید نه دی ویلي، که چیرې ته کوشش وکړې چې په اصطلاح په دې نه زده کړه کې د تجوید په ډول ووایې، حروف په خپل مخارج کې ووایې، ستا د معلوماتو له مخې دا خو به ګناه نه لري ستا دپاره. عصمت الله صاحب درڅخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د عصمت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک کوشش کوي دغه د قرآن عظیم شان قاعدې و عملي کوي، یا د حروف مخارج عملي کوي، دا دوه ډوله کېدلی سي. یو ډول دا وي چې یو څه معلومات وي ورته، یو چا ورته ویلي چې غ دلته ادا کېږي، تا دلته ادا کېږي، تا دلته ادا کېږي، په هغه صورت کې نو دی بیا په خپل فکر باندې کوشش کوي هغه رقم ادا کړي. دا خو ښه کار دی، کوشش دی، علم حاصلول دی. او دوهم صورت دا دی چې یو چاته هیڅ معلومات نه وي، دی په خپل ګمان باندې ځي، هغه عادي روان چې دی په عادي ژبه باندې وایي، یا عام ډول چې په دغه عمومي ژبه باندې چې دا حروف دي، د دې بغیر یوه نوې تګلاره په خپل فکر باندې ځان ته برابروي، نو بیا هغسې نه دی ښه، بلکې د یو قاري سره مشوره کول پکار دي. اوس خو الحمدلله په هر محل کې عالم سته، په هر مسجد کې سته، د راډیوګانو د لارې څخه قاریان سته، نو هلته بیا تر دا خپل ګمان معلومات لاسته راوړل او بیا په خپل فکر باندې کوشش ورباندې کول ښه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د تعلیم القرآن راډیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.